د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې د اختر لپاره د تیر په څیر چمتووالی نشنیولی.
هغه ځوانانو پیغل چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېري، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟
د انجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په تګ راتګ بندیز پیکه کړی دی.
اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي، په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوبدون کو په اسلامي هیوادونو کې کوچنۍ او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګارۍ له وجې دوی نشي کولای چې خپلې د خوښې ورځې د تیر په څیر ولمانځي. یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو په دې اکله وایي:
سکل اختر که درته ووایم خراب په دې دی چې هغه ځوانانو پیغله چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېري، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟ هغه ځوانان چې هغوی د کاروبار نه وي، هغوی به د اختر میلو ته څنګه چکر ته لاړ شي؟ پخوا به خلک نورو ولایتونو ته، نورو ځایونو ته چکر ته تلوس، نه دا چکر شته دی، نه دومره پیسې خلکو سره شته چې هغوی چکر ووایي یا ښه میلې ولمانځي. حتی په کور کې ځانته یو ښه مراسم برابر کړي، نو اوس خلکو سره یوازې نه ده خپل خېټې او خپل دغه غم د څنګه وش کول خپل اولادونو ته، خپل کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړي. ته دومره اواز هم په ډېرو کمو خلکو کې دی چې هغوی د خپل اولادونو لپاره چې هغوی ورنه جامې غواړي، هغوي ورنه پیزار غواړي، د اختر دپاره هغه ورته برابر کړي. طبعاً دا یو ډېر ستونزمن کار دی، سخت دی د خلکو لپاره. به د اختر هغسې اختر نه وي لکه نورو کلونو لپاره چې دی. پخوا چې خلکو سره پیسې وي، هغوی به نورو ولایتونو ته تلل، تاسې خلک به چې هغوی به نورو هېوادونو ته تلل د اختر د لمانځلو لپاره. د کورنۍ غړي به یې وړو میلې به یې کولې. مثال کې د کابل خلک به پغمان ته دې ځینو ته به چکر وکړ، ننګرهار خلک به کونړ ته، نورستان ته به تلل. نو اوس په خلکو کې هغه ردم نشته ځکه هغوی څوک چې ګېډې ته ایران وي هغه وخت څنګه ولمانځي؟ دا دې وجه خو پروان باندې په سلو کې ډېر بد تاثیر لري، ځکه ته به ځورېږي او د لاسه به څه نه کېږي.
د کابل اوسېدونکي لیمه وایي: کوم کارونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کېږي هغه یې کړي، خو دې ته خفه ده چې د طالبانو لخوا د ښځو په تګ راتګ د بندیز له وجې د پخوا په څېر له خپلې مور او خور سره چکر نشي تللی.
طبیعي خبره ده، د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې. سږ کال موږ هم د نورو کلونو په څیر باندې پاکاري وکړله. هغه آمادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي هغه لازمي آمادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې.
بلې، که دا راته ووایه چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره، او کله ځان راته ووایه تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و؟
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې. ښځینه وو کار کاوه، نارینه وو کار کاوه، وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې به د اخترونو لپاره به آمادګۍ نیول کړي. خو ولې سکالې خلک اورونه پیسې نه لري، هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده، چې دوی باید د اختر لپاره آمادګي ونیسي. معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو، اوس په اوسه ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي، یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري، ټول خلک بېکاره دي. د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده. په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپله چمتووالی نیسي.
بلې، دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي. خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي؟
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. اکثریت کسان هماغه معاش درلود، هماغه یوه عایداتي منبع و چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه. دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی ورباندې یو سرمایه گذاری وکړي، یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي، خلاصې کړي چې دی خپل شخصي کاروبار ولري. تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوان د خپل معاش سره عیار کړی وه. او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د لو حالات سره دوی د نور عادت وکړي. ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوس زما خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي. حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره شوې ده. دوی د کارونو د نشتون له کبله، د بېکارۍ له امله دوی په ځان وزنو باندې لاس پورې کوي، په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا چې ودونه کړي دي هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي. فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي، ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې.
بلې، په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل. مثلا انجونې له خوړلانو سره تللې چکر، هلکان له خپلو ملګرو سره تلل. تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څیر لاړه سي وګرځي؟
څونه خپلوان چې زمونږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو. کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي، هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده، هغلته تګ نو نسي کېدلی. بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخت به یا هغوی رسیه به مونږ ورسو.
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره له خپلې خور سره بدون دینه چې نارینه اوسي لاړه سي؟ تاسو ویل چې ولایتو کې مونږ خپلوان سته، آیا کوای سي چې ورسي هغوی وګوري؟
کومه ازادي چې په تیرو وختونو کې د په کل کې د ټولو لپاره د ښځینهو د نارینهو لپاره چې ازادي برابره وه چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي، په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي. تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې وي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ویولې، کورنۍ په مزار کې وي، دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې، تګ یې کولی سوی. ولې اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نسي کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي، هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نسي کولی، ځکه چې په هر چه پوینټ کې د طالبان لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې، یا بل کس در سره شته که نشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي خو بیا هم ښه تر ښه کوه، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لرې ځای ورته وښي، نو دوی حتمان له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بلې، اوس په دې خبرې راته وکړئ چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر غدو د رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه ارامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغۍ نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکاره واوسي، خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریقه کې یو څه مشغوله ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال له ورځې نه پرته له دې نه څه په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هغو خلکو څه لاسرسی ورته درلوده خبر ول. نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه وو خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به همداسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترې نه خبر اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورو ستونزو سره بیا کمزوری اقتصاد د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي لمانځلی. خو د هلمند ولایت اوسیدونکی ځوان تکال بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي. نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږیږي.
ځوانان سره د هر یو سره $2,000-$3,000 په جیب کې و، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، وروسته به دوی کولی شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بېکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تیریږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي لګښت په کار اضافه، دوی چې بېکاره دي ژوند په څه حالت کې ده؟
بلکل، هغه ځوانان چې بیکاره سوي دي د هغوی دپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نسي پوره کولی، خپلې هیلې نسي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان دپاره یې واخلي هغه نسي اخیستلی، هرومرو به سخته وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سیې لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسي د منځ څخه ولاړ شي وفات شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوادله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دي، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره؟ ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره، تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
شوټی کې دې اشاره وکړله، رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان ووینئ، کورنۍ ووینی، خلک ووینی.
زه اکثر ځوانان وینم یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی هیر دی. او بل پیغام مې دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله موږ ته وایي چې د دغسې خوښیو څخه استفاده وکړئ، دغه دوه ځلې اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو، د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال، شخړو، بد الفاظو باندې تېرېږي. کلتور لرو، سهار وختي چې اذان وسو ځوانان کالي اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو، ملا صاحب د یو نصیحت لري، وروسته ځوانان ولاړېږي د بل سره روغبړ کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی. ټول ځوانان په مسجد کې پرې ووار ولاړېږي، یو د بل سره روغبړ کوي، که ملا دی، که امی دی، که مبتدي دی، ټول راځي یو د بل سره روغبړ کوي. په دغه وخت کې زه اکثره ځوانان وینم بدی د اختر سهار په 12 بجې باندې راکښېږي. نو دې ځوان د هغه ځوان په پرتله چې سهار وختي راوتلی دی، مسجد ته لمونځ کړی دی، د کلیوالو سره روغبړ کړی دی، فرهنګ یې مخته وړی دی، تر هغه ځوان یې ښه خوند اختر څخه اخیستی چې هغه بدی د اختر په سهار دغسې خوښیو سره استفاده وکړي، خوند ورڅخه واخلي، ژوند به کمرنګه نه وي.
او تاسو خپله به دا درې ورځې دوستان ګورئ، ګرځئ، به که به ځینې وخت په کور کې هم ناست یې چې مېلمانه درته راسي،
وړونه چې څو کسان یې هغوی ویش کوي، تقسیم کوي، یو په کور کې پاتېږي، نور منظره کوي، بیا دا بل ورځ یو په کور کې، دا نور منظره کوي. نو د کور دپاره چوکاټ یا تقسیم اوکاټ ډېر مهم دی.
زیات دي ته خوشاله چې د دوستانو کره لاړ شي، او که په کور کې کینی دوستان راشي، په کور کې د غو هغه میلمه پالنه وکړي.
دواړه برخې ډېرې ښې دي. هم باید دوستان درته راشي چې ته مهمان نوازي وکړي، هغوی وفعلي، چای ورته راواخلي، ډوډۍ ورته آماده کړي، او هم دا خوند کوي چې ته د بل دوست کره لاړ شي، هغوی وویني ته میلمه دي، قرباني.
یو بل شي دغه اشاره وکړه، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه ټلیفون او نه پیګمه وایبر او واتس اپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کمرنګ کړی ده. خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي، پخوا به ټول یو بل کور ته ورتلل. خپل تاسو په دې اکله څه نظر لري؟
ورځ په ورځ د دغه اجتماعي رسنیو او د ټکنالوژي له امله دود او کلتور کمرنګ کړی دی. لکه څنګه چې تا وویل مخکې یو د بل کورونو ته ډیر تلل، اوس هغه تګ راتګ کم شوی دی. په فیسبوک کې یو بل ته مبارکي ورکوي، یو بل ته غږیز پیغام لیږي وایي اختر دې مبارک شه. یعنی هغه پخوانی دود او فرهنګ چې هغه کمرنګ کړی دی، او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو هم استفاده ورڅخه کړی ډیر خوند پکې کې. زما په شمول داسې ډیر ځوانان ستاسو چې بیخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپلې زړې پیسې وړي په نو پیسو باندې بدلوي، لسیان شیلیان پنځوسیان دا ورڅخه جوړي جیب ته اچي د اختر په سهار باندې د خوند څخه نیولې تر ورونو پورې ورندرګانو په داسې ټول تیور کوي. هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکوي.
بله، په دې لاته خوشاله او نیکمرغه اختر ولري. مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو.
مننه. الله مننه.
خوګان شمیر ځوانان بیا په دې نظر دي چې د دې په ژوند کې ډېر منفي بدلون راغلی. لام دې واجی اختر د تیرو کلونو په څیر نشین منځلای. د ننګرهار ولایت له اوسیدونکو جانغه سره مو په دې اکله مرکه کړي، په ګډه سره اورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر باندې په ختیځو ولایتونو په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچنی اختر لپاره البته چمتووالی نیولی دی، خو دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري. لامل هم دغه اقتصادي ستونزې دي، او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بیروزګاري ده. لکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی، ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري، او دوی نشي کولی څه ډول چې لازم دغه شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا ومنځي. نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي، نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسي. که پیسې ونه لري نو بیا هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ نشي کولی، نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی.
بله، همدغه مسله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي. هغه هم بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې را روان دی اوس، او دا څومره منفي عواقب به ولري؟
البته بالکل، ځوانان حتما دغه ډول حالت مخ دینو حتما زورول کیږي. بعد واقعیت به دغه ولري چې حتما ځوانان یو ډول ناهیلي کیږي، او د دوی دغه ناهیلي توپ بیا پراتلونکي باندې نه باوري توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارونه ته مخه کړی وي چې هغه کده زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي، نو هغه نه به یو ډول زړتوري شي. البته د دې ترڅنګ ځوانان پر رواني اړخ هم دا ځپلی شي، نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی، یو کاروبار یا یو روزګار یا ودندې پیدا کول دي.
بله، په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی هیڅ زده کړې کړي، مګر اوس دوی بیکاره په کور کې نول سوي دي. له یوې خوا بیکاری، له بلې خوا په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې دوی نه توقع کیږي، تمه کیږي چې او څه باید کورنۍ سره مرتي. دغه ته څومره جار او جنجال به د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کیږي؟
البته په افغاني ټولنه کې یو لوی ستونزه ده چې کوي ځوان تعلیم کوي، کاغذ لوړې زده کړې کوي، له پوهنتونو فارغېږي یا ماستري کوي، نو کورنۍ او قوم او کلي وته لومړنۍ سترګې دغه نیولې وي چې دی باید په دې سره سره باید دنده ولري، وظیفه ولري، او د دې اړخه باید دا پیسې برابرې کړي. کسان په نورو نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړولو لپاره دي، خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده، او بل د اړتیا د مخې هم داسې کیږي. نو حتما هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي، دوی په مختلفو برخو کې مهارتونه لري، په دوی باندې د کورنۍ میړول فشار وي، هغې حتما سرمایه ګذاري پکړې وي، پانګونې پکړې وي، هغې ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې، نو دغه ډول غوښتنې ته کیږي. نو کله کله دا ډول حالت چې وي، زه په خپلم البته کله چې له پوهنتونو فارغ شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوی وم، نو همدغه جنجالونه به د دې باعث کیږي چې کله کله په کورنۍ کې ځوانان د خپل کورنۍ د نورو غړو سره یا مشرانو سره واخلي خوابه دی وی ازړي بدوي هغه تر ته ملګ چې دی به ته ودند واخلي پیسې وګټي کورنۍ ته یو لار شار برابر کی خو د غزوان ستونزه دغه وی چې دند وطن پیدا کیږي نو ولته د کورنۍ وختونه وینو کله کله دا جنجالونه رامسته کوي
bale هر وخت په تیر بیا په دغه مناسبتي ورځو کې لکه وستي کوچنای اختر را روان دي ځوانان ته څه کول پکار دي څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري کار نشته دوی نشي کولای چې کوم غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي قناعت څومره دی ورکولای شي بدون لدین چې جارو جنجال وشي
البته مهم شو پکې همدغه قناعت ورکول دي چې ته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړي شنو بیا دغه ډول جنجالونه نه رامنځته کیږي ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص پکولای شي په ډیرو کم امکاناتو باندې قناعت وکړي نو بیا به هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس نه کوي نو ځوانانو ته مشخصه لارښوونه زموږ دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د ملزیاتو لګ غښتونو لاس واخلي ډېر لګښتونه دیم نه کوي د دې ترڅنګ هغه البته خپل ځان په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وسو توان لري وسره خوا کې د نور ملګرو ته د قناعت ورکړي چې هغه د غښتونه کوي چې ډېر لګښتونه کوي یا یو ځای ته ځي مصارف کوي یا بل یو ولایت بل ولایت ته چکر لپاره ځینو د دې مت قناعت ورکړي چې اوس سکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی نو ان شاء الله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو نو دا غوډول یو قناعت کې یو بل ته ورکل شي دا ډیره مهمه واړینه خبره ده او بیا به هیڅ وخت نو ځوانان نه هلی شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامسته شي
bale او کراسو د دې موضوع برعکس ته ک ځوانان جګرخونی وکړي په کور کې کینی د کورنۍ غړي مخافه کړي چې کار نشته پیسې نشته چکر ته نشم تللی تاسو ته هر څه غواړي نسم برابر ولې نسم اخستلی دا به بیا څنګه یو کومه به پایلې دالري
بله البته ځوانان ته پکار ده چې دوی د نن اهلی کیږي ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پات کیږي کله به تاسو دند لري کله به دند نه لري کله به پیسې لري کله به نوي کله به روغ یاست کله به ناروغ یاست نو ځوانان ته پکار ده چې دوی نه اهلی نشي او د دې ترڅنګ د ځوانان نور مهارتونه زده کړي د دې ترڅنګ د ځوانان وکول شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي یا د ځان ته پیدا کړي چې د پکول شي د خپل شته امکانات نو په استفادې باندې هغه شته ستونزې ته د حل ولار ورولته او کورنۍ ته په کار راځي په ځوانانو ډېر فشار نه راوړي که یو ځوان تعلیم کړی وي یا به تعلیم وي او لاغنه غوښتنې لري نو کورنۍ ته په کار راځي ځوانان ډېر نه مجبوروي چې یا ډېر غوښتنې نه کوي چې د دوی د وسنه پورته وي وسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه کړی یا میرمنې لري لاغه میرمن هم زموږ غوښتنه دغه چې خپل خوندانو دی لوړ تحقیقات نه لري البته لوړ غوښتنې نه لري چې ما د خپل خوند ساري وزارت په کټوري ورسخه وختونه وکي کله کله مرمن ځوانان کسان چې ودونه کړی وي لوړ غوښتنې لري نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي ځکه د تر مرمن ډېر توقعات لري او د پوره کولو توان نه لري نو مجبورون چې وختونه دغه چې ځوانان د نه ناهیلۍ کیږي او کورنۍ ته په کار چې خپل ځوانان تشویق کړي
په اخر کې اداره ته وایي چې تاسو خپل اختر ته څه چمتووالی نیولای څه وکوي کوم شیان مو ځان ته برابر کړی او چیرې به چکر ځي
ډیر مننه کوم البته مام د اختر لپاره جامع میکړي په خیر او سپلای می اخیستل دي مختلف ولایتونو ته د نور ملګرو سره چکر وکړو د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونر ته لاړ شو په خیر او لا غي زنم ځنی ملګری راځي
په دې لا چې ښه سفر ولري او ښه اختر په مخ کې ولري بیا هم ډیر زیاته مننه
ډیر مننه تاسو ته ژوند لري کور مودان فقط اخر کې ولن پیغام ورکول غواړم کو وخت پوره شوی
مهرباني ولینه مهرباني
زما ځوانان په اخر کې یو غوښتنه ده چې دوی ډیر کله د اختر په شپو ورځو کې د خوخي په شپو ورځو کې د رخصتۍ په ورځو کې نو دوی ډیر کله کار کسان چې موټر سایکل لري یا وسره خو کې موټر لري نو دوی ډیر ګراندې تک کوي نو له دغه ځوانان مختنه دغه چې په دغه شپو ورځو کې لپاره احتیاط کار واخلي او د دغه خوخي ورځ دي نه پر ځان باندې غم کوي او نه دي پر نور خلکو باندې غم کوي
ښه وخت لري
ډیر مننه ښه اختر ولري مننه
تاسو هم ښه اختر ولري خدای پامان دران دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
افغانستان دے آزادی میلما
یو غزل دی یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې د هر یو خویدلې له لاسونو سره ځي همت کوي پرتې خاورې دې هم کړې ملګرتیا همت کوي پرتې خاورې دې هم کړې ملګرتیا دا دوړې چې لزغلنده آسونه سره ځي منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي خو مینه هم له ډېرو تماسونو سره ځي خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چې شي کم ساړه ګوره له پیرړو لباسونو سره ځي نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ دوی وایي چې دا هم له اودسونو سره ځي
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د په خپل اواز کې اوریده د آزادې میلما په نننې خبرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي په درانه خوب ویدانجلی د هغه د یوازینی چاپ شوی شعری ټولګي نوم دی یو بل شعری ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري خغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یو اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي په نننۍ مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واوري له خغلی نذیر څخه مې د مرکه په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژني
زما معرفي به د نورو میلمنو غونډه نوی ډیره ساده بوي. نظیر احمد نظیر نومیږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږیدل یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به مو پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږیدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادوم ډارېږم چې والله ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږیدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تیر کړی، زیږیدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړي، بیرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندې کړې په لیکلې بڼه؟
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شیانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه، او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم و. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ، او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما ووایم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته بتلم، او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ماته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه، او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظیر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی، او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشر لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیست ده، او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمې اوریدلی نظیر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوئ چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرخه راکش شوې ده، سرحدي کرخه، همداسې ده؟
وو زه کله کله مې وځوروي، زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه یې سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 500 متره ښې خواته بل هیواد هالنډ شروع کېږي. زه په بلجیم خبره کې اوسېږم، خو د دې تر څنګ کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په یوه خو کې امکانات ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي، یا د زده کړو نه وي، یا د بل حساب نه وي، هغې هیواد ته ځو، او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو، کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي، هم د خفګان، او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسیږي، البته که امکان ولري، او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې، یا ستاسو په نثرونو، ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغه سی یو حساب لري چې یو شی به ډیر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډیر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی. یا به دغه ټول تصویرونه بینه وی بشپړ شي چې زیاده په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم کې دې خبرو کې مې د ډیرو دوستانو سره یاد کړی وی.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 متره کې ژوند کوئ او روزمره کولای شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او باسکل باندې زما موټر کې ترين کې پټول کې زما اخو کار مې د مهاجر وزارت سره د عدالته د هغه کسان هغه ټانکی ځوانان چې عمرونه یې د 43 کلونه پورې دي د هغه سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا به خلای درس ورته وایي کنه چې د هغه سره کار دی چې په دې ماشومانو کې ډیرای ټانکی ځوانانو کې ډیرای افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي، نور دي سومالی، سوریه، عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ هغه افغانان وینې او خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښته ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډیر افغانان هغه کورنۍ ولم دي او هغه کسان چې عمرونه د اتلسونه لوړم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي زموږ د برخې مربوط راځي چې اتلسونه ټیټ دي ټول ورځ د یوې سره په تماس کې او ما خبرې ورسره کوم ځینې واقعیان چې مایوس وي او زه د دې ترڅنګ دوی ته درسونه ورکوم داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځ نه دوه ورځې نه پروګرامونه دي د درسونه چې دوی څنګه کولای شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په حالت کې وي په لارو کې په ستونزو کې مخ کیږي دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني او ژبه نه وي وطن نه وایي د کورنۍ نه لرې والی څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي او دوی هغه کوم هدف چې دی هکه چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي پروګرامونه ورته نیسي دا ستاسو مطلب دی؟
و دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخي دي لکه د زده کړو برخه ده دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګار وخت ولرم کاري وخت کې به د دوی سره بیل کینم دا د موږ بیخي د کار برخه ده زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه ده چې د لویانو د پاره او د تقریبا د زیرسونو د پاره د ټولو د پاره د درس مسله ده او د دې ترڅنګ د دوړ د پاره خو تر ډیره پورې زموږ مشخصه برخه شته هغه کسان چې عمرونه یې د اتلسونه ټیټ دي د هغوی هڅول دي ژوند ته زده کړو ته د دوی د ستونزو اورېدل دي څه برخه کې ستونزه لري موږ څه کولی شو بلجیم حکومت ورته څه کولی شي کوم امکانات موجود دي کنه یو خو یې هغه د پناه اخیستو پروسه ده هغه یې بیله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري یوازې موږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو ستونزې څه دي څنګه یې وکولی شو ژوند یې برابر کړو زده کړو ته په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي یو د سرسلی برخه کار کوي یو خپل د حکومت دولتي اداره کار کوي زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلفو هیوادونو کډوال را سره دي او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیرسنه لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر 14 لوړ عمر ټانکی ځوانان را سره دي هغه کې جنې الکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي د افغانستان سوریه عراق سومالی اریتریا ته د برخو هیوادونو کسان دي
د خو ماشومان دي ل اتلسو کلونو کم عمر دي اروپا د قوانینو په اساس باندې د ټانکی زلمیان کنجونی دی کالکان دا پا ماشومانو کی رازی دوی خو با هر یو کیسه لری دیر با دیر دردون کی کیسه لری دا ستاسو پا لیکنو که کلا انکاس کوی؟
ما دیر وقت زوروی کلا کلا دوم را و زوریگم چه زموگ دا دی کار نورم کارانم چه رسرا دی اگه کلا را تووی چه کلا دی کور تولار شه موک چه وی کور تولار شو دا هر سویره و زکا زموگ دا شخصی شون باید شلو شی خو زه کلا کلا ډیر زوریګم زه نه پیګم کله چې کور تلار شم مېرمن سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې زه نشم ترې لری کېدای یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هیواد یم چې دغه سیستم زمې لیدلې دي او دویم خبره ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقې وي یا ټولنیز مسلې وي ما ډیر زوروي خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم دوی اورم وخت ورته ورکوم زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم دوی باور ترلاسه کړم دوی باور زما سره د مرسته کوي چې ورسته کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني زه یو وخت چې نوې کار شروع کړ یو کس وو هغه د هیڅ سره راشه درشه نه درلود ټول ورځ وو کوټه کې پروت وو او یو موبایل کې گیم کولو د باندې نه راووت ما واورید ټول خبرې مې واورید ورسته په ما باور پیدا کړ د کورنۍ کیسه یې وکړه د لارو کیسه یې وکړه هغه کومه غوټه چې په زړه کې و هغه را وسپړله کله چې دفتر ورته وړاندیز کړه و چې دا روانشناس سره مخ خبرې وکړي د فکر کولو چې دا روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دی هغه ورزی دا یو باور و چې کمزوری باور و او په دوی دا کولای شو چې دا لیونیان کله چې ما واورید دا د زړه خوټه خلاص شو باور را باندې پیدا کړ روان و ما را پسره روان و خبرې کولې راته دا نور همکاران چې را سره د بلجیمیان دي هغه تجربه و چې دا څنګه ورکوسې ده او څنګه خبرې وسره کوي ځکه دوی خبرې نه کولې زه ډیر وخت ورکوم چې دوی واوري راتوي وای ستونزې راته وای د لارې کې سیرت وکړي او ورسته دغه نه په ما باور پیدا کوي البته دا خبرې ما لپاره سخت دي چې زه اورم دوی عمر کم دی په سخت لار راغلي په لارو زوریدلې دي دسې زوریدلې دي چې ډېر وخت دوی کیسه نشي کولای کنه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځای پورې را رسېدلي دي ستونزو نه مځان را ایستلی په لارو باندې ستونزې ترسره کړي اوس یو داسې ځای ته را رسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لري اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه پرمختګ به وکړی دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسو په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ په ستونزو چې بریالي شوی نورې ستونزې خو نشته دي نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو هغلته م چې دومره همت کړی دی دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې زورېدلی یم بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته د بده افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم سفر کوي څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي ځکه د بده افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي
ما ځنې یادښتونه لیکلي دي جالبه دا چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه ویډیو یې را سره ده ما پوښتنه ترې وکړې خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد کنه ما کامره را سره و کې مې خوده فایل مې د دې نه وکړ دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې د سندرو سره مینه لري را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو لپاره سینما لرو د سینما ته مې را وست ما را شه ته سندرې ووایه زه سبتوم درنه بیا مې ورته مرزه چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم بېرته ځواب راکړه هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې ویډیو مې چلانده کړه کله مې چې پوښتنې ترې وکړې دی د مرکې په نیمایي کې په ژړا شو کنه وایي زه نور نشم کولی نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو د ځینو سره مې خبرې کړې وې خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندیز خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یو داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې را واخیستای شم
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمونږ سره خبرې کوي. غواړم درنو پوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډیره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم، چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی، او کومو مواد تر ټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي؟ البته تاسو خو ویلې چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي، مګر لګ نور شرحه هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکلیف د ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شوی، هغه څه دي هغه مې راخستی د ماشوم توب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر رقم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو که نه، چې دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی که نه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسیږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ما ته نه دي معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم، خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم، دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مرورېږي دا برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینه مسله راشي، زه وتوانېږم چېره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کیدلی شي ډېر زر شي، کیدلی شي میاشتې وخت ونیسي.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډېره برخه زما نظمونه دي، نظمونم زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کېږي، دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډیر مرګونه کېدل او پسرلی به چې شو موږ به نوي کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږو د دې نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستې ده چې موږ په پسرلی ته څنګه خوشحاله کېدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپل د خوښي دا مې پکې راخیستې ده. یعنې که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر من لیکلی دي، زما خپل تجربې دي، تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعرۍ چې کوم په هغه کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزې وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربنډ لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کېږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تورې پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا کنه. دا د نسل پر اساس باندې کنه د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړی چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي او څوک پرا شي په ځالو وخیژي، او یا ریک پرا شي یا توپان پرا شي او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب که کولای شئ اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروئ.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی. وای زمې کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نه کوم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نه کوم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. خای زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي، زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پوځ سر کمانډان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زه مې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. زه مې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا غومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک غومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې غومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې غومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عمله ته باید لاس واچوم، باور غومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوی او تنار ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نظیر احمد نظیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ.
سړی مرګ ته رسوي بې له یاره زندګي ولا سخته د بیخي اشنا نہ بدلی جی دل کر شی دچا زد بلت دبل چا تاکہ سمجھ اس ما وستا پیسہ لاوا دا اللہ نصیب نسوی زما بولی